ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د ازبکستان او هند مشران وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې به په ګډه هڅه وکړي. د ازادۍ رادیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د خبرونو سرلیکونه. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله راولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. او د مقدونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوب لاړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
پیښه رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې د تلفاتو شمېره هم دقیقه معلومه نه ده چې څو نفره دي، خو په کم اندازه تلفات پکې شوي دي.
د والی ویاند وویل ډیر ژر به په دې اړه څیړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد وروړل شوی، خو سرچینې نه دي ویلي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپل ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
یک حرکت مدنی را برای انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. سیستا که رئیس جمهور برای ما وقت ملاقات نتا ما میجه هستیم.
اعتراض کون که وید مرکزی بغلان خلق پسخت و اقتصادی شرایطو که جوند کوی. دوی زیاتوی چه حکومت دوی ولسوالی تا ده بغلان ده مرکز ده انتقال پا برخه که خپل جمنه نده پرزای کرده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو ته نور جزئیات څرګند کړل.
کرکټ مسکرن څخه کوم عمر لوبله نن د هندستان کرکټ مسکرن لوبله په لاندې لوبه لري. په اسیا جام شاره کې لوبله د سره لپاره پوره چمتواله لري، ځکه چې تر دا مهاله دواړه لوبډلې د افغانستان او د هندستان لوبډلې په دغه سیالۍ کې ډېرې ښې مخې ته روانې دي.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د دوشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هند هم خپلې دوه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبې په ورځ په ډاکه کې کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي، څو له یونان سره د نوم پر سر زړه لانجه حل شي. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان د حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالډ تاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو وغوښتل چې دا تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د متحدو ایالاتو نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 24 کلن زوړ تړون یا نفتا د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یو موافقه ته ورسېدل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
So we have negotiated this new agreement based on the principle of fairness.
موږ د دې نوې موافقه په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل لمخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو نوې ناندرۍ پای ته ورسېدې او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو شرابو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 15 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې رد شوي او 110 نور تر علاج لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروګرام مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودی او شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره وو، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی په دغه کانفرنس کې وویل د افغانستان له روانه لانجه له پوځي لارې نه حلیږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلیږي. د سولې یوازنۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکاري ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر 18 کابل ته د سفر پر مهال ویلی وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان هلې ځلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډیر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې له ځای نه افغانستان ته رسېدګي اسانه ده. زما په عقیده باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو لدې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شوولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمي وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کنفرانس په حاشیه کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي، او دواړو وویل چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلې دي. د خبرونې په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډۍ یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیبه ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی، او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونه د دغو اړیکو په اړه لیکلي چې ویل کیږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیه ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاته دی، خو له روسیا او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندوستانه وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څیړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندوستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ یې واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکي لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندوستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کیږي لاسه ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅې کوي. د هندو لیکلي چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یوه میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نشته، او باید دا بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دې هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سوچې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډیری ښکاره خبرې پیل کړې، او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوندون ته فصل ته د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند ساد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
دغه سټیج والا دا یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوی هم د تسترګي چې وز د دې سړي په سیده سټیج والا به را پاتېږي
دا به
څه خوي.
بالکل. په فنکار برخه کې ل پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلی به وینه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله میخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اوازه خپره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د آریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولی. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. دغه خلی به مو دا لنډۍ اوریدلی وي. په لار ځم ټوله شرنګیږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنګ کې رنګو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې ښځیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنګ به پکې لورایه وګورئ. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر و، نو ځکه خو یې د کوزي پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیک کې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوال و او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډیره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سنات سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایریکټر ماری کلیمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجده جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لای یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي ترڅو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانا تا وجلې نشو، افغانستان وطن نور دې ورانه ولې نشو.
د سیمای زور قانونو د خپلواکې ادارې د ولسی ملاتړ د برنامې د نشرات او امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او چراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناسته او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سولت ځای نه شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیاوی، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنیتونو مثبت تاثیر وکړي ترڅو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا د دغه شیونه تاثیر گذاتی دغه شیونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وای چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف ممدا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لامن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانه غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا به راته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شم ورتللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ را پاڅېږو. د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ هغه کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونو د مشاعرو کېناستلو، بلاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل د افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست چې زه به څوک را واړم خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی.
بالکل،
هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې را پاسېږي کې خلکو مخکې ودرېدل،
بیل زور غواړي.
نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته را وسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلیږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایي کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم، زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
څه
ښه وي.
بالکل،
نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلي یو دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، راپېږم. نو هغه هم به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او راپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلي هغوی ته هم دا مشکل دی، خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی. هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې د هغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدای شي اول ځل د وینا کولو سره مخ شي، ولې سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او دا هغه نه شي. یو هغه دا دی چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضی وخت غونډه کې زرګونه خلک ناست دي، سړی ډېر تاثیر لاندې، خپله سټیج والا هم تاثیر لاندې راځي، بعضی وخت استادان ناست دي، بعضی وخت هغه خلک نه چې د رهنمایي کړي که نه سړی بیا تاثیر لاندې، دلته دوی هم ناست دي او زه سټیج. زه خپله هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي، هغه کتاب چې ما ژباړلی دی، هغه یو هندي لیکلی و، هغه کې یوه خبره دا وه چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي، کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناس خلک چې څومره دي، که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثره هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې څنګه سټیج ته راوخیږي مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دی خو وګورم که نه، دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي. نو دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه چې سټیج ته وخیږم زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نه باسم، نه سیواري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه، هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی، ځکه چې دې ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دا دی غږ کې هم کله کله تغییر راځي، چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي، غږ هم کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یاته ناست وي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده، هغه باید لیکلي در سره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضې وخت کې دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه پکې دې کې وي، دا په هغې کې وي، هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي، که دا جمله ته مکمله لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي، لاغه وروسته چې ته کوم شعر وایي هغه اړوندي یا دغه موضوع اړوندي، یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي، دا څنګه کولای شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلې. یو دا ده چې تا ته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالی مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژني وشته شاعری نه لستی، هغه به له خبره ده کوم مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غاړي، یو په وی د خدا سیر کې بل دی غونډه ګډونوال در استا سټیج چا ډیر خوند ورکي،
خوند ورکي بالکل،
ول چا څوک راځي هغه ډیر په ځوغ باندې راځي. یو که داسې چې مثلا د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي، که تا سره بیا د همغې حالاتو چې ادب غږېدلی مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره یو شعر وي هغه ورپسې وي، مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت موږ بیا په سټیج کې دم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح پکې تنګ شوي دي، بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ډېر ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش او خروش روان وي، خو کله چې د منځ ته رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېر بېخي دغه شي بې خونده شي، د دغې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزخته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کتاب په یو داسې غونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیري او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري. دا خلک دا غونډه تر کوي، دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وې اگر ویناوې وې هغه اقوال وې پکې، هغه د مثلاً اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرام همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت یې همدې کلامونه په منځ منځ کې ورته وې داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې که ته په زړه پورې شعرونه وې په خندا یې چلی دا سټیج یو نیمه ټوکه پکې کې یو نیمه تفریح پکې کې یو نیمه خټپه پکې وې هر شاعر د هغه په شعر باندې راغواړي مثلا نو خلک دې سره بیا نه تنګیږي خو القاب سه استعمال شي د اصلي د پاره یو ډېر مهم مسله دا ده چې دا صحیح ده چې غوی بعضې خلک یې نه مراتوي په سټیج هغه کې خو دا القاب استعمال هر سړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو که نه چې غزل ووي مثلا د مشر د استاد دپاره د مغه د هغه رتبه د دې هغه د هغه کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمي رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بېلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که موږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که موږ ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دی نو که هغه موږ په ښو الفاظ باندې راوغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتوي داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي همالته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد تاثیر څومره خراب الفاظ کاری ورته
شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیرې اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیبه چې کله یو څوک راته وایي که نه چې لکه د څه وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام شو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام شو خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس پیرا کوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی او اوس له 2014 نه را په دې خوا حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کاله کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم غزل مې نه دی لیکلی څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم نو تقریبا همغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې.
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري زموږ په کلتوري لري زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل سوی دی چې هغه دی
اوروی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې یو نیم وخت سره جلا یو
زړه د زما کې سوب سي نمري د دې خبرګې کبي سترګې زما د غاړې ډنډ کلام بي یو نیم وخت تا د ګلو پر مخ ګرځیم یو نیم وخت روح لمنه کړی ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نسکختی ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیکې سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتون اتڼ جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغه کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږمه سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یې وکنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پناه کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ ښویېږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شي ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شي ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شي چې مې هر لیونتوب وسکنې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې زما مینې زما مینې د ښار جنگ مې ژوند بدل کړ جنگ مې خوی په بله کړی ته پوهېږې او که نه خو د دې جنگ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم د دې جنگ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم
واه واه د شعر کې خورا درد پروت دی او یو خبره خبره چې د شفیقي په شعر کې دی هغه د احساساتو هزي بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نورو خزو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د دې شعرونو یو بیلګه یې خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستي چې یو خزه یوازې نشي کولای
خزه هر څه کولای شي ما خای دلیل دا چې زه له ډیر وړکتوب له پښتو لنډوي سره بلد وم او لنډۍ خو ته بندېږه کې خو د هیڅ شي کمی نهسته که نه په څه ډول چې بیان سوی دی د هنر اوج دی زما لپاره بیا زه نه پوهېدم حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حد اقل په خپل نوم یې نه کوي حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ سول هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي ډېرې نه پوهېږمه داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه همغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي بیا هغوی به لکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم وی لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې وی نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاو او باټي وی څارمه دغه نومونه دې خپل کتابونو ته ټاکلی دي
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستان و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوې او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي باډی وی داسې دي چې زه تل ورته ګورمه ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر
ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي، نو دغه ډول نه پوهېږم. ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم، که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم، نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په بام درېږم باډیوې څارم، نو دغه نغه سوی ده.
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هلته پاتې شي، ډېر وختونه هلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي، او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې، او هماغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کې، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي، او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی، او هسې بس په ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، ای سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. د دغه کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینه لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو. زرپاڼه. محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شوم، که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی،
خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه، زه په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځې دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام، نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږ وم، خو ای د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړی و، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار، هغه سپېڅلې تعبیر چې تا ترې اخیستی و، په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلی یم. اے ته مې واورې دی، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو پر اختیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لویه دریابه خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلی وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوي ته ویلي وو، ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوې؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي، ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. اے ستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې، د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي، دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نه شي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي وو چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دي نه. زه نیم جام ته نیم خالی جام نه وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیله یم، خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي، همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه
نن پڑی افسوس سروائیم چی نہ ہم چانگ گل شو او نہ ہم ستار مانو نہ پورا شول تا چی د چانگی پسر کی کومی سری غوٹی لی دلی وی هغه اوس رجی دلی دی خبر می واخل خو گیا را لکه د زیړو گلو ونه وچه شما دا وستا کلام تزما کلام دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب د رډیو مجلې د ورخمین خیال د یو لسم صورت په دویمه برخه کې مواوري دل چی د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالې شوی کک په ډیره حیرانی سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو دا چې د دولسم صورت په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو
ورخمین خیال
لوی خم ایخه دې د کاکتر مخې ښکلې د فانوس ځلای ډټ باندې چلیږي لمر د غرونو شاته ورورو پناه کیږي ماخام لند دې او د کاک خاطر خمار دې نوی خم نوی هومات دې تلوار دې لاس ورورو پر زرین سرپوخ را وکیخ د شاه پرو مهر و مومی پزیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوی اتر څه خواږه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان اتر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټو ګریوانونو په شان اتر کک حیران شو کک سا وویسته ژوره لډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې اترو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس یې څپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوک په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللن بی مخ ته راغله د ښکلا بللن بی مخ ته راغله خدای په څه هنر وښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو له کلنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازک تاج پر سر ایخی مخامخ پر سور یا قوت لکسکر وطه خکل سترگی چینی و درازونو حسک غال تکس پین لکه بطه پا ابرنگ آسمانی جامو پو خلی لکه لویگی شرشره پر سپین بکره تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی ده نازک بدن هوا بانده خوگیگی موج پا موج دی منی تگیو تلرزیگی ده نازک بدن هوا بانده خوگیگی موج پا موج دی منی تگیو تلرزیگی سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چه خوریگی نخوڑل کوی ده جلونو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریش ده اترونو غواری کک چه ده خکلات پگوندوشی مست هرمن شی ور تراشی پچپوشی.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.